په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له اسلام محمد داوود.
ګومبه له مهم خبرونو سرټکی عوامی نشل پاٹھی د پاکستان کورونا چارو وزیر د څرګندونو پر ضد له پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی د ګوند افریقا له حقو او د ایران بانو چارو وزیر جواز ظریف نن د پاکستان په ورځني سفر اسلام آباد ته ځي او امریکایي څارنوال وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. او زه خبرونو تفصیل عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چر وزیر د څرګندونو پر ضد له پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی د ګوند پریکړه له حقو وروسته کړی چې کله د کونو چر وزیر اجازه شاو د واکمن ګوند تر کې انصاف نور مشران پرون په پیښور کې د ان پی مرکزی دفتر ته ورغلل. تر دې وروسته د وانه ګوندونو مشرانو له خبريالانو سره خبرې وکړې. پر دې موقع د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میاد خار حسین ویل د کونو چر وزیر وضاحت وکړ چې هغه د څرګندونې په دې تناظر کې نه وي کړی او کبیا هم د ان پی زړه ازار شوی وی نو د بخنه غواړي. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې بکې نوموړي مسلم لیگ نواز ته یو ډول د کور کوي چې پر پوز د تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامي نشل ګوند غړي هم ځکه وجل شول چې هغه د ترګرو وسلوال طالبانو مخالفت کوو. د دې ویډیو تر خپرېدو وروسته عوامي نشل ګوند سخت خبرګون وښود او د اجاز شاه د استعفا او د رښتیا معلومولو کمیشن د جوړولو غوښتنه یې وکړه او د نومبر پر ولسمه نیټه د کونو چارو د وزیر پر ضد اسلام آباد ته د لاریون اعلان وکړ. ان پی وای چې ترګریزه جګړه پر مهال یې تر زرو زیات غړي وژل شوي د زیاتو وژنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د ایران بانو چارو وزیر جواز ظریف په نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. جواز ظریف بیګا نه وخته په خپل ټویټ کې لیکلي چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وزمشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوه اړخیزو مسلو سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. جواز ظریف پر داسې وخت د پاکستان په سفر ځي چې په امریکا کې د نومبر په دریمه د ولسمشر انتخابات ترسره شول او په قطر کې د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. پاکستان پوځ د ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیښه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او اړونده چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شوې پیښې د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ د شپې پر مهال شوې پیښې تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړي. د دوی په خبره د سند صوبې د رینجر ځواک او عیسائي متعلقه افسران د قائد اعظم د مزار د بې حرمتۍ له امله د یو خاص حالت سره مخامخ شوي وو. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د عامه افکارو د زیات فشار له امله رینجرز او عیسائي افسران اړ شول چې د قانون مطابق بیړني اقدامات وکړي خو په خپلو کړو کې له حد نه زیات جذباتي شول. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شبې جلسې وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاري کړی وو. امریکایي څارنوال ویلیم بار او افاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکرات ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د 12 نومبر 9 یاداشت په ځواب کې د انصاف وزارت د الیکشن جرمونو څانګې مشر په یو داخلي ایمیل کې اعلان کړی چې د نوو پالیسیو او د دې د اغیزې تر لوستو وروسته له نن د استعفا ورکوي. بار چې د ټرمپ نږدې ملاتړی دی د ناکیدینو او ډیموکراټانو لخوا په دې تورن دی چې څو وارې یې د خپلې دورې پر مهال د انصاف نظام سیاسي کړی دی. د بایډن کمپاین چلوونکي وایي بار د درغلیو په اړه د ټرمپ هغه تورون ته هوا ورکوي چې لا ثابت شوی نه دی. د بایډن مشر سلاکار با باور ویلي دي چې ولسمشر او د هغه وکیلان هره ورځ دا قسمه ناکامه اداوې کوي ځکه چې عدالتونه یو په بل پسې د دوی کیسونه نه قبلوي. د ټرمپ انتظامی په انصاف وزارت غږ کړی چې د درغلیو اداو پلټنې وکړي او د ټرمپ کمپاین کوونکو په یو شمېر ایالتونو کې د قانوني کاروایۍ لپاره کیسونه جمع کړي دي. ججانو په میشیګن او جارجیا کې دغه کیسونه مسترد کړي او د پوهانو په اند ډېر لږ امکانات دي چې د ټرمپ قانوني هلې ځلې به د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. بار په خپل لیک کې پر دې خبره ټینګار هم کړی چې د بایډن لخوا په ګټل شوو انتخاباتو کې د انصاف وزارت لخوا د درغلیو کیسونو په اړه ضروري ثبوتونه نه دي موندل شوي. خو نوموړي هغه مخکېنی محدودیتونه لري کړي دي کوم چې پاخي سرنوالان د قسمه پلټنو له کولو منع کوي ځکه چې اکثر دا قسمه پلټنې ایالتونه خپله کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو پر دې موضوعاتو رپورټونه اورئ. د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعجاز شاه پرون په پیښور کې باچا خان مرکز ته لاړ او د خپلې هغې وینا لپاره چې ګواکې د عوامي نیشنل ګوند په څیر به مسلم لیگ نون هم د ترهګر بدون ښکار شي د این پی د مشرانو بخنه وغوښته.
هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه دي ځکه زه راغلی خو بیا هم که چا زړه ته ازار رسېدلي زه د هغې بخنه.
وسله والو پرون د بلوچستان په پشین کې د دې صوبې د تجارانو یو مشر حاجی الداد ترین وواژه. د تجارانو اتحادیه له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
الداد ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډېرې هلې ځلې په تېر 15-20 کال ډېر خواري کښلي دي. هر تاجر یې پېژني. د ده قاتلان دي فروتور ګرفتار شي.
او پاکستان جمهوري غورځنګ د نومبر پر 2 په پېښور کې د جلسې لپاره تیاری کوي.
د جلسے میزبانی با د پی ڈی ایم ټول جماعتونو وکي حکومت طرف نام د تھریډ خبرې کیږي لګیا دي اگر چې سشتنا
اله د مشال رادیو سروس. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د کورونا چار وزیر اعجاز شاه او د واکمن تحریک انصاف یو شمیر مهم مشران پرون د منیسل پټه مرکزی په پیښور کې د مرکزی دفتر ته باچا خان مرکز ته ورغدل چې پکې د کورونا چارو وزیر پر خپل کړو خبرو له دې غونډه بخنه وغوښته. این پی د کورونا چارو د وزیر د سرګندونو پر ضد نومبر پر 11 اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړو غوښتنه کړي و چې اجازه شاه دی استعفا ورکړي. نوموړي په هرستیو کې په پنجاب کې غونډې ته ویلي چې مسلم لیگ نن هم ښایي د عوامي نیشنل ګوند په څیر د ترهګرو طالبانو د بریدونو ښکار شي. عوامي نیشنل پارټۍ د نوموړي دا څرګندونې د ځان سپکاوی ګڼلې او د این پی په وینا د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د دوی تر زرو زیات غړي وژل شوي چې پکې د زیاترو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پېښور باچا خان مرکز کې شوي دغه جرګه کې د پاکستان د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه نه علاوه د دفاع وزیر پرویز خټک او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو شمیر نور مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د عوامي نیشنل ګوند د ټولو پښتنو او د هغه چانه چا چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې تر دې دمه قربانۍ ورکړي په خپل بیان بخنه غوښته. ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه وویل چې د مقصد بالکل هم دغه نه و کوم چې عوامي نیشنل ګوند مطبوعاتو یا نورو اوریدونکو د ده د خبرو نه اخیستی و نو ځکه دوی ټول د جرګې په شکل باچا خان مرکز ته راغلي دي.
سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو کنٹیسٹ آپ سوچ رہے وہ ایسا نہیں تھا.
دا ٹھول اڑان دے خوزو تاسو تا دا وائم چھ کم تاسو سوچ کوئے دغ مقصد زما نہ وو کدا سے وو نزو بنن دلتا نرات لم ما دغ ویلی ندی نزکا دلتا راغلم نبس میڈیا ہم دوم رو گو رے چھ مونگ جرگر اوڑا او دا دوی من نہ کہو چھ مون لے عزت راکڑو او خو پا خوشحالے یو بل سرا دا ملاوی دا ورستو واپس زو او ہس ٹینشن نشتا دی او دا ٹولونا بخنا غوارم.
سب سے ان سے بھی ان سے سب سے کوئی
پا دے مقا دا عوامی نیشنل گوند مرکزی جنرل سیکرٹری می افتخار حسین دا چا دا زوی چھ ہم پا دا غی لانجمن بیان کی وزیر داخلہ ذکر کردو مشال لیڈو تا ویل چھ دوی دا جرگا قبول کردو او یو لسم نومبر اسلام آباد پلور اعلان شوی احتجاج پریکړه هم واپس اخستی ده.
پرویز خټک سیب راغلی و جاشا سیب راغلی و نور وسرش پا گو ملگری نورم راغلی و او اغوی په دې نیت راغل چې کوم خبره تاسو وای دا ما کړی دنه او کله چا زړه ته مطلب ازار رسیدلی زه د هغې بخنه غواړم او مونږ د هغې دا جرګه قبوله کړه او د یولسم تاریخ چې کوم پروګرام و نو هغه د دې د احتجاج دپاره مونږ کړی ختم شو. هغه وایي چې خلک په دې خبره پوه شوي نه خو بیا هم کوم چا زړه ته ازار مې رسیدلی زه د هغې بخنه په دې خطه کې ډېر زیات شهیدان دي د این پی نه علاوه د ټولو خلکو زړه دردېدلی ځکه مونږ وایي چې د باچا خان دې کور ته دی راشي او دې دا وایي چې دا کومه نیرېټیو وه نو دا چې ما ویلي دا غلط دی او دا دې خبره ټیک وه.
د عوامي نیشنل ګوند صوبای صدر احمد ولی خان د جرګې وروستو وویل چې د دغه بیان وروستو چې د دوی کمی دوه غوښتنه وي د هغې نه لاس په سر شوي دي. زمونږ دوه غوښتنه وي، یو چې دا وزیر صاحب دې استعفا ورکړي خو په دلته راتلو دوی بخنه وغوښته نو د هغې خپلې غوښتنې نه مونږ وروستو شو. دویمه غوښتنه زمونږ د انکوایري کمیشن وه. دغه انکوایري کمیشن چې د څه دپاره مونږ غوښتو هغه دوی ښه په ښکاره وویل چې هغه وخت کم شهادتونه ورکړی شوي وو هغه د دې ریاست لپاره ورکړی شوي وو، هغه د دې ملک لپاره وو او هغې کې د هر چا برخه وه. او دوی دلته په راتلو د عوامي نیشنل ګوند د چوکاټ نه د ټول قام په وړاندې د دې سپیناوی هم وکړو.
وضاحت بھی کی ہے
دا پام مردا چې سور زولان دی د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ دا جلسو او په هغه بیانونو په کوم کې چې دوی د پاکستان په سیاسي عمل کې د اسټابلیشمنت لاسوهنه خبرې کوي پر دې عمل کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې عوامي نیشنل ګوند او د دې غړي زکه د طالب وسلوالو په نخ وو چې دوی د ترهګرۍ پر ضد وو او د طالب وسلوالو مخالف وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښین کې وسلوالو پروند صوبې د تجارانو یو مشر حاجی ارادات ترین وواژه. دی د انجمن تاجران صوبایي جنرل سیکرټري او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو. دا هغه د وژنې پر ضد نن په کوټه او پښین کې هړتال اعلان شوی دی. تاجرانو له حکومته د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې. صوبایي حکومت ویلي چې د وژونکو د ګرفتارولو هڅه به وکړي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د ځای چارواک پونه چې پراجی الادا ترین باندې د ټکانو ورسته ناصرګند وسلوال کسان پر یو موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالی شوی دی. ورسته ځای لیویز او پولیس د پیش وزای ته رسیدلی او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دغه پیش ذمواري منلی ده. د دې پیش وروسته د حاجی الادا ترین مړی د پوسټ مارټم لپاره د پښین څخه د کوټې وسیول هسپتال ته راوړل شوی وو. چیرې چې د ډاکټرانو پونه حاجی لادا ترین په سر، سینه او د بدن په نور برخو کې 15 ګولۍ لګېدلې دي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند پښینی و کارکونکو احمد نواز و مشال ریډیو ته صداسي وویل
د ماشان منځ په مسجد کې وکی چې مازی د مسجد سره وتی نو کوټ دې د نن کې دی په دازای باندې ټکام خروسو په دکړې سترګ باندې لګېدلې ګولۍ شاته وتلې نو دا ورونو کې لګېدلې 15 ګولۍ نو ته خو یو باندې مدیم نه درلوده یو شی نه ډېر خاموش انسان.
پر دې پېښه باندې بلوچستان تجارو او سیاسی مشرانو لالوري خوښنی څرګنده شوی ده. د بلوچستان د تجارو د اتحادی او پښتونخوا ملي او عوامي ګوند پر غوښتنه نن په کوټ ښار او پښین بازار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول مارکیټونه او کاروباري مرکزونه تړلې دي. پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی او سرکاري دفترونه خلاص دي. د اجي الادا ترین پروژنه د انجمن تاجران پښین صدر ملک بهادر ترین د حکومت څخه په پیښه کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
نامعلومه دي دا خلک تر اوسه پر یو نسن ګورنمنت باندې په ټمو تحقیقات کوي چې بیا دي کمزه پیشرفت کوي. موږ د حکومت بلوچستان صاحب کو کمانډر صاحب څخه دا مطالبه کوو، د خاص کو چې جلادا ترین صاحب د بلوچستان تاجرانو لپاره ډیره لیزلې پتیر 15-20 کال لري خو اړیکې شلې دي. هر تاجر یې پیژني نو د قاتلان دی فور تور گرفتار شي.
د پیش پاړه د پښتونخوا ملي او میګوند لوري په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا پیشه هدفي وژنه ده. په بلوچستان سمري کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر لازی روایت چې اجي الادا ترین خدمات نه هېرېدونکي دي.
د شهادت یو ډیر دردناک واقع و سو مجددي واقع سخت غندنه کو او د حکومت څخه غوښتنه کو چې قاتلان دي زر تر زر گرفتار سی. جلادا ترین چې یو ډیر شفیق انسان او زموږ د ګوند لپاره او بیا د دې صوبې د تاجران لپاره هغه ډیر قابل قدر خدمات دي. بې غرض انسان ټول ولس خوښ نه دي.
پر پیښه خپل د بلوچستان د حکومت لوري هم سخت خوښ نه څرګنده شوی ده. په کوټه کې د حکومت بلوچستان د بیان لیاقت شاوانی له لوري په جاري سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د جی الادا ترين قاتلان به ډیر ژر ونیول سي او واغو ته به سخت سزا ورکول سي. په دې ترڅ کې چې مکله د اپشن ضلع د ډیپټي کمشنر قائم لاشاري سره تماس ونیوي نو هغه ویل چې د جی الادا ترين د وژنې په اړه دغه د کورنۍ له لوري به نن مقدمه درج سي، خو د ده په وینا چې تر دم ګړي پورې د یاد سوي پیښ په تور کې څوک نه دی نیولی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د شخصي رسنیو جنگ او جیو ټلویزیون د مشر په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ دی. امیر شکیل الرحمن له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راسي د درغلیو په تور په زندان کې دی. هغه د مارچ پر 12مه د پاکستان احتساب کمی ادارې د لاهور د جوهر آباد ټاون په پلاټونو کې په غیر قانوني توګه د رعایتونو ترلاسه کولو په تور نیولی، او د خبریالانو سازمانونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د نومبر په 9 نیټه د جیو او جنگ گروپ مشر مدیر میر شکیل الرحمن د ضمانت درخواست اوریدنه وکړه، او پر دې موقعه د هغه وکیل امجد پرویز د نیب لخوا د جوړې شوې محکمې پر مختلفو اړخونو عدالت ته خپل قانوني دلیلونه او معلومات وړاندې کړل. هغه دریس خپل کړ چې د میر شکیل الرحمن لخوا په ترلاسه شوو پلاټونو کې د پاکستان خزانې ته یو روپۍ تاوان نه دی رسیدلی. تر اوریدنې وروسته عدالت د هغه په ضمانت د خوشي کولو درخواست منظور کړ. تر دې وړاندې لاهور های کورټ د نوموړي د ضمانت درخواست رد کړی و چې وروسته میر شکیل الرحمن دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. نوموړی د مارچ په 12 نیټه د احتساب قومي ادارې نیب گرفتار کړی و او پر هغه تور پورې کړی و چې د 1988 کال کې د هغه وخت وزیر اعلی نواز شریف څخه په جوهر آباد ټاون کې په مځکه کې غیر قانوني رعایتونه ترلاسه کړي ول. جیو گروپ او د خبریالانو سازمانونو د عمران خان په مشرۍ حکومت تور پورې کړی چې د صحافت ازادي د لمنځوړلو په خاطر میر شکیل الرحمن نیولی دی، خو حکومت تل د داسې تورونو له جواب ورکولو ډډه کړې. البته وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په مختلفو موقعو ویلي چې دوی د رسنیو او بیان ازادۍ احترام کوي. د میر شکیل الرحمن له نیولو سره سم د پاکستان خبریالانو سازمانونو، مدني ټولنې، د خبریالانو نړیوال سازمانونو، د دې هیواد وکیلانو اتحادیې، امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اندېښنه ښودلې وه. د خبریالانو سازمانونو، اپوزیشن ګوندونو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو د سپریم کورټ د فیصلې ستاینه کړې ده. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټس مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر 9 نیټه له مشال رادیو سره د مرکې پر مهال د سپریم کورټ د دې ګام هرکلی وکړ.
زمش خو ګوره دا ډیر یو ښه خبره ده، بدا دا په عدالتو چې د خلک زمش سیول سوسایټی د دوی به ډیر اعتماد به ډیر زیات سی. ګو کې موږ دا میر شکیل سره موږ ډیر ګیلې لرو، میر شکیل سره موږ ډیر جنگ پاتا دی، موږ ډیر سټرګل دی او د غستا دغه خلاف او محاس دی، حقوق د پاره، ازادي صحافت د پاره، ورکر حقوق د پاره. مگر ما موږ دا دغه دغه نه کوو چې هغه یو مالک چې یو اونر چې دی دغه خلاف دغه سټیپس دغه کی او قرار قرار چې دی پریس بلډوز کی.
دا رسنوی د ازادۍ یو بل پاکستانی سازمان فریډم نتورک هم د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی. سازمان د نومبر پر 9 نیټه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له هغه وروسته راغلی چې د بی پلو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د تیرې جمعې پر ورځ د میر شکیل الرحمن د خوشي کولو خواست کړی وو. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ نواز جنرل سیکرټري احسن اقبال میر شکیل الرحمن ته مبارکي ورکړي او ویلي چې هغه په کوم جرأت سره د پوینا د عمران خان د فستایت مقابله کړي، هغه د رسنیو د ازادۍ د تحریک یو روشانه باب دی. نوموړي په ټوئیټر باندې لیکلي د جبر او انتقام سیاست رسواسو او حق او انصاف وګټلا.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د نومبر پر 28 په پیښور کې د پاکستان جمهوری غورزنګ د جلسې لپاره تیاری روان دي. ته د غورزنګ مشران وایي د جلسې تنظیم به په دې اتحاد کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوي. دا هم ویل شوی چې د جلسې پر ورځ به د پی ډی ایم مشران اول باچا خان مرکز ورسته جلسګاه ته ورځي. پی ډی ایم وایي مخې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د عمران خان د جوړ شوي حکومت راپرځول او په هیواد کې نوې عامې ټاکنې کول. د حکومتي ګوند تحریک انصاف بیا وایي اپوزیشن ګوندونو د خپل مشرانو د مالی درغلیو پټولو لپاره د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. غلام غوث معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سکتر سردار حسین بابک وایي ټاکل شوې ده چې د جلسې په ورځ به د ټولو ګوندونو مرکزي مشران باچا خان مرکز پیښور کې د غرمې د ډوډۍ لپاره راغونډیږي او بیا به په شریکه جلسې ته ورځي.
د پی ډی ایم چې څوره مشران دي هغه به په دغه ورځ باندې غرمه باچا خان مرکز ته راځي. دغه ډوډۍ او بیا به دې ځاین هغه جلسګاه ته ځي. ټول شوبې نه به جلسونه راځي، د ټول شوبې نه به خلک راځي. دا د حکومتونو جوړول چې دي یا د عوامو حکمرانی چې ورته وي، دا عوامو اختیاري، دا موږ عوامو لغواړو. د پاکستان په عین کې درج د ټولو ادارو چې کوم اختیار دی، چې په هغه دایره اختیار کې هغه خپل اختیار چې دی هغه چلی. دا سلیکټډ حکومت ته پکار دار چې دا حکومت کور ته لاړ شي.
د جمعیت علماء اسلام ویان جلیل جان وایي د جلسې د ځای لپاره په رنګ روډ د لزاک کوترو چوک غوره کړی شوی دی او ځلی انتظامیې ته د جلسې لپاره لیک هم استول شوی او د جلسې د امنیت لپاره یې هم ګامونه په پام کې نیولی دي.
پہلے اجلاس کے دا فیصلہ ہو شوا تے جلسے میزبانی بعد پی ڈی ایم ٹول جماعتوں بکئی بیا پکی کمیٹیاں نے جوڑ شوے، مالیاتی کمیٹی جان تا جوڑ شوا، میڈیا کمیٹی جان تا جوڑ شوا، انتظامی کمیٹی جان تا جوڑ شوا، نگران کمیٹی جان تا جوڑ شوا، سیکورٹی کمیٹی جان تا جوڑ شوا. حکومت طرف نام دا تھریٹ خبر کی گئی لگیا دی اگرچہ سشتنا مرکزی لیڈرشپ بٹول بھی میاں صاحب ہم پکی موجود بھائی کیمرے پر ذریعہ بلاول بم راضی، مریم نواز بم راضی، باقی خلق ٹول دی دی.
د قومي وطن ګوند د اطلاعاتو سکتر تاریخ خان وایي ټولو ګوندونو د پښتونخوا په لری پروتو سیمو کې هم د جمهوریت تحریک د اهدافو په اړه د ولسی بیداری لپاره هم هلې ځلې توندې کړې دي.
په ریګولر بنیادونو باندې غونډې کوو، میټینګز کوو او د جلسې تیاری ډېر ښه روان دی. انشاء الله د نورو ځایونو نه هر پاټه خپل لګیا دي. د ټولو صوبې په سطح باندې خپل ملګري چې دي هغه ارګنایز کوي او موټیویټ کوي. انشاء الله تعالی چې په 28 تاریخ به د پیښور د تاریخ د ټولو لغټه جلسې موبلایزیشن خو زکه کو او ستړي زکه کو چې دا خلک، دا قام، دا عوام په دې باندې پوه کو او هغه ځان سره راووسو.
د جمعیت علماء اسلام پی عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په میلمستیا د روانې جلسې د انتظاماتو په اړه درې اجلاسونه ترسره شوي دي او د نومبر په 14 نیټه به په وطنکور پیښور کې د قومي وطن ګوند په کوربتوب هم یوه بله غونډه ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د یو مرکزی وزیر علي امين ګنڈاپور هغه وینا پر ټولنیزو میډیا زخت غندل شوی چې د ګلګت بلتستان په انتخاباتي جلسه کې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر مریم نواز شریف پاړه کړې ده. نوموړي تور پورې کړی چې مریم د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالی پر پیسو د مخ سرجرانی کړې دي او ځان یې ښکلې ساتلی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف یوه غړې د ګنډاپور د وینا دفاع نه کوي خو وایي چې اپوزیشن سیاستوال هم په وزیر اعظم او د هغه د ګوند په خزینه غړو پسې استغیثپورې وایي. د ښځو د حقونو یو فعاله بیا په دې نظر ده چې د پاکستان ریاست د هیواد په سیاست کې د ښځو فعال کردار ته زمینه نه برابروي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کشمیر چارو او گلگت بلتستان لپاره وزیر علي امين خان ګنڈاپور د نومبر پر 8 هم په گلگت کې د تحریک انصاف یوې انتخاباتي غونډې ته د مریم نواز شریف په اړه وایي. هغه ځکه ښکلې ده چې د خپل پلار نواز شریف په حکومتي دورو کې د پاکستاني وګړو د مالیې کروڑونه روپۍ د مخ پر سرجریانو لګولې دي.
خوبصورت ہے نواز شریف کی دو حکومتوں میں کروڑوں روپے کی سرجریاں کرائی ہیں اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی.
تر دې مخکې نوموړي وزیر د اکتوبر 14 په خپل یو ټویټ کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او مریم نواز شریف یو ګډ عکس ته چې په یوه جلسه کې پر سټیج ناستی او په څه خبره سلا کوي لیکلي چې د شپې 11 بجې دی، جنج یا بارات رخصت شوی دی، مولوي هم غیب دی او د واده هلک او جینۍ پریشان دي چې څه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو او د خزو د حقونو د فعالانو ترڅنګ خبريالانو هم د ګنداپور د ګلګت جلسې وینا او وروسته د ټویټ زخته غندلې. په پیښور کې خبريال او د چارو شنون کې محمود جان بابر وایي تحریک انصاف د نوي او بدل پاکستان او د ځوان کول را مخته کولو پر ځای د هیواد په سیاست کې د بے دلیل خبرو او کنزا کلچر ته وده ورکړې ده. نوموړی زیاتوي د سیاسي ګوندونو ذمهواري جوړی کی چې د ټولنې د سمون او د ځوان کول د ښې روزنې لپاره کار وکړي.
عمران خان صرف دوه ورځې مخکې وایي چې موږ د ښځو عزت کوو، ورپسې په دویم ورځ چې د هغې وفاقي وزیر داسې ژبه استعمالي دا ډېره زیاته ځکه محسوسه کړې شوه. نو زه په خپله دا ګڼم چې دا د دې نه ډېره زیاته ضروري ده چې دوی په معیشت باندې زور واچوي، طرز حکمرانۍ او په ګورننس باندې زور واچوي. په کار دی چې دوی په دې خبره باندې هم زور واچوي چې دلته به ژبه کمه استعمالېږي، ځکه په راتلونکي وخت کې دا زموږ ماشومان به عزده کوي، زموږ ځوانان به عزده کوي، نو دا به زموږ معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسوي. دا په دې ټولو باندې زموږ خیال ذمهواري راځي.
موږ وزیر علي امین ګنډاپور ته د نومبر پر 9 څو ځله ټلیفونونه وکړل چې داغه د بیانونو ورباندې د شو نیوکو پاړه نظر یې ترلاسه کړو، خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف یوې غړې عائشه بانو پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دا د ګنډاپور د وینا دفاع نه کوي، خو ښایي نوموړي د هغه څه په ځواب کې چې د اپوزیشن ګوندونو مخکښان یې په خپلو جلسو د قومي اسمبلی په غونډو او ټلویزیوني مباحثو کې د تحریک انصاف په مشرانو او ښځینه غړو پسې وایي دا څرګندونې کړې وي.
افسوس خبره دا ده چې په ایوان کې ناست خواجه آصف د پی ٹی آئی گورنمنٹ زمونږ یو فیمیل په باره کې غلط کامنٹ وکړي، دغه سه شابه شریف دغه سه نواز شریف په خپل جلسو کې بے نظیر پسې ډېری ګډې بڑی خبرې کړې دي، مریم نواز په خپل عمران خان پسې په خپل سپیچز کې په خپل پریس کانفرنسز کې خبرې کړې دي چې کم نه دي کول پکار، دا ټول شیزونه کنډم کول پکار دي. صرف یو کس باندې ګوته اوچتول چې کم دی زه دا بالکل نه جسټیفای کوم چې ټیک خوشې وي دي، خو زه به دا ضرور وایم چې آل پارټیز لیډرشپ چې کم دی دا پکار دی چې دا د دې خپل پارټي والا نو نارمز او د ویلیوز او د زمونږ خپل کلچر چې کم کې زنانه ډېر ریسپیکټیبل زی دي، دې باندې سره رولز اینڈ ریګولیشنز جوړ کی چې تاسو به یو پرایویټ هغه باندې بچا باندې کریټیسیزم
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 6 د سوات په سیدو شریف کې جلسې ته په وینا کې وویل چې مریم نواز شریف زکه د پوزي مشرانو ضد خبرو لپاره جیل ته نه لګي چې هغه یو ښځه ده. وزیر اعظم 13 اکتوبر میاشت د اسلام آباد په کنونشن سنټر کې د خپل ګوند تحریک انصاف یوې غونډې ته ویلي وو چې مریم نواز شریف که څه هم نیا جوړه شوې خو د ده لپاره اوس هم یوه ماشومه ده. نرموړی هم دې وینا ته په اشاره په اسلام آباد کې د خزو د حقونو یوې فعالې سمر بن الله د نومبر پر 9 مشال لړیو ته وویل د تحریک انصاف وزیرانو خپل مشر ته په کتو پر خپل سیاسي مخالفانو شخصي حمله پیل کړې دي. نوموړی زیاته کړه داسې ښکاري چې د پاکستان ریاست نه غواړي د هیواد په سیاست کې د خزو هرکلی او د هغوی احترام وشي.
دا غي پارټي د کم کې چې یو نیا یا نانی هغه ټکه کنزل په توګه استعمالیږي، یو زنانا زمونږ په دې سیمه کې یو لور یا خور یا مور خو ګڼل کېدای شي، خو چې کله په سیاست کې هغه قدم کیږي دی له یو خزه کېدل یو کنزل جوړ شي. په دې سیاست کې کوم پارټي چې کوم طریقې کې خزه ټریټ کو هغه زمونږ یو ډیر پسماندہ سوچ هغه عکاسی کوي. سٹیٹ دا پیغام نہ ورکئی چھے مونگ دے قسم بیانات دے قسم جبا بالکل ہم نہ برداشت کو سمودا مخ کے یا چارٹر آف ڈیمانڈز پاکستانی خزو پیش کرے ددیو چھے کم مسئلے دی ددے مخنی ویلا سٹیٹ تا پکار دے چھے دا 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 سٹیپس واخلی، خو بد قسمتی سرا چھے چرت دے عمل یا امپلیمنٹیشن خبر راشی نو سمونگ حکومت بالکل بیا زان غلے کی.
13 اکتوبر میاشت په لاهور کې د خزو حقوقو تنظیمونو او مدني ټولنو د پام وړ شمیر استازو د خزو د ژوند او حقوقو د تحفظ په مخه د چارټر اف ډیماند په نوم د غوښتنو یو فهرست جوړ او په شریکه لاسلیک کړ. دوی له حکومت د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ دا مطالبه هم وکړه چې د حکومتي چارواکو لخوا پر خزو د جنسي ځورونې پیښو او یا هم د هغوی په اړه د سپکو خبرو د مخنیوي لپاره د بیخي نه برداشت یو پالیسي جوړه او عملي کړي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو د اردوونکو په پیښور کې د مخام پینځنی می بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز له اسرار علم مومند اورو.
عوامی نیشنل پارٹی د پاکستان کونو چارو وزیر اعجاز شاہ د څرګندونو پر ضد د پیښور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصله بیرته اخیستی. پرون په پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میاټ خروسین وویل د کونو چارو وزیر وضاحت وکړ چې هغه دا څرګندونې په دې تناظر کې نوې کړې او که بیا هم د این پی زړه آزار شوی وي نو دی بخښنه غواړي. تیر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د اعجاز شاه داسې یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی مسلم لیگ نون ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر پوځ دې تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نیشنل ګوند غړي هم ځکه ووژل شول چې هغو د ترهګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کوو. د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. جواد ظریف بیګانه وخت په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. پاکستان فوج ریټایر کیپټن صفدر د گرفتاری پر پیخه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړي او وړند او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو خبرپاڼه کې که څه هم د صفدر نوم نه یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ په شپې د شوې پیښې تحقیقات یې د پوځ د مشر په امر کړي دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صفدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شوې جلسې وروسته په داسې حال کې له هوټل څخه نیول شوی وو چې خپله میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجرو د سند پولیسو مشر په زوره وړی وو. د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی وو. او امریکایي څارنوالو ویلیم بار پرون وفاقي څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضابطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعاو په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکراټ ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل سره زوی بلې موضوع ته د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار فدرالي څارنوالانو ته دندس پرلې چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادعاو څېړنې وکړي. ټرمپ د خپلو ادعاو لپاره ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. د امریکا د نومبر د درېیمې د ولسمشر ټاکنو د ګټونکي جو بایډن کمپاین ویلي بار هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې رښتیا ثابتې کړي. نوریاس نوري معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشری په ترسره شوې انتخاباتو کې د بے نظمۍ او د ادعاو د څېړنې په اړه د هغه لیک په خبرګون کې چې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار فدرالي څارنوالانو ته استولی او هغوی ته دنده سپارلې چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په عدلي وزارت کې د انتخاباتي جرمونو د څانګې مشر په یوه ایمیل کې چې د وزارت دننه استولی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. هغه ویلي وروسته له هغې چې یوه نوې پالیسي او نتایج ولوستل له دغې دندې استعفا ورکړه. د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار چې د ټرمپ له نږدې مدافعانو دی منتقدینو او ډیموکراتانو تورن کړی چې د خپلې دندې په مهال څو ځلې هڅه کړې چې عدلي سیستم سیاسي کړي. جو بایدن چې د الکترول کالج 270 رایو په ګټلو سره چې سپینې مڼې ته د رسیدو لپاره اړینې دي د ولسمشرۍ د نومبر د درېیمې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی کمپاین بار تورن کړی چې هڅه کوي د ټرمپ بې بنسټه ادعاوې ثابته کړي. قاضیانو په میشیګان او جورجیا ایالتونو کې دغه دعوه رد کړې او د چارو د کتونکو په باور د ټرمپ حقوقي دعوه ډېر لږ چانس لري چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي. د امریکا ټولو ایالتونو کې فدرالي څارنوالانو ته په استولي لیک کې د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار ټینګار کړی چې عدلي وزارت دې ته اړتیا نه لري چې په ترسره شوو انتخاباتو کې د درغلیو د مواردو په اړه باید شواهد موجود وي. خو په دې لیک کې ښاغلي بار پخواني محدودیتونه لغوه کړي چې فدرالي څارنوالان یې دغه څېړنو له پیلېدو منع کول. معمولا دغه څېړنې د ایالتونو لخوا ترسره کیږي. د امریکا د عدلي وزارت موجوده پالیسی تر هغه چې ټول رائے تایید شوی او بیا شمیرنه بشپړه شوی نه وي او هم دغه سیالي پای ته نه وي رسیدلی د فدرالي چارواکو مداخله ته اجازه نه ورکوي. د دغه طرز عمل له مخې د ایالتونو د انتخاباتو سیمیز او ایالتي چارواکو ته دغه دنده سپارل شوی نه فدرالي څارنوالانو ته چې د رائے د نتیجې په اړه څېړنه وکړي. سره له دې چې امریکایي رسنیو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی بللی او ویلي دي چې هغه په ډیرو ایالتونو کې په لوی توپیر له ټرمپ مخکې شوی او عامه ډېرې رایې ګټلې دي. د هغه سیال اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ماته نه ده منلې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اگل شوی د ایران خارجه د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن اسلام آباد ته سفر وکي. هغه به د پاکستان له سیاسي او همدارس پوځي مشرانو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د ایران لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر آصف دورانی سره مرکه کړې ده او په سر کې لغه پوښتلې چې د ظریف اسلام آباد ته د سفر ممکنه مخه څه کېده شي.
د ایران او پاکستان مو چې کوم مسله مشورې دي اخو جاری او رنګ بیک گراوند باندې کې د چې څه وڅ مرکز کوم انتخابات څو دي په هغه په لور چې امریکا کې څنګه بدلون راځي کله چې بایدن راغله او ایرانیان هم امیدوار دي چې دا ٹرمپ نسبت جو بائیڈن پالیسی و داغا نہیں تبدیل ہوئی. خاص طور جو بائیڈن داغل چاہا نیوکلیر ڈیل جے سی پی او پاناما یا ڈیل آگا تب ایبت تبدیل بہان کی اخبال امریکن رکنیت
چکم د پاکستان او ایران ترمنځ د تیلو د پایپ لائن یو پروژه وا. ایران ویلی مونږ په دې خپل طرف ته دا مکمل کړی دی. پاکستان په هغه باندې تحفظات لري. تاسو څه ګڼئ چې په دې د جو بایدن را تک سره بیا په افغانستان کې د امن سره آیا پاکستان به هغه چونکی پاکستان ته توانایي مسله ده نو هغه پروژه تاسو ګڼئ چې یره وبشي؟
فعلا خو مشکل ده په دې چې د پاکستان لپاره خو لوی پرابلم مو د انویسټمنت سرمایه‌ګذاری څوک دې ته تیار نه و دا پایپ لائن د سکول د پاره پاکستان ته لږ ایران خپل پایپ لائن د ونج د چول دی خو ته کتن دوه څو کیلومتر لا پاتې ده. البته پاکستان د پاره دا غا پرابلم دی چې مثلا ګذاري فلال نه څه کدا څو په دې امر شم څه ګامونه به یې اخته.
دورانی صاحب په دې رستو کې راپورونه دي چې سعودي عرب او د پاکستان تعلقات ساړه طرف ته روان شوي دي. بیا سعودي عرب چې پاکستان ته کومې پیسې ورکړې وي د هغې د ورکولو وخت راغلی دی. په داسې وخت کې د ایران د وزیر خارجه پاکستان ته راتګ آیا تاسو ګڼئ چې د پاکستان خارجه تعلقات به د ایران سره د سعودي عرب په نسبت ډیر ښه شي؟
دغه قوت لري هغه یو دوا سترنت لري. نو ایران زموږ همسایه ده زموږ ګاونډی ده او سعودي سره هم پاکستان ډېر ښه ستراتیژیک اړیکات لري. دي کې د اقتصادي اړیکې هم دي او سیکورټي اړیکې هم شته د سعودي سره. نو زه دا فکر نه کوم چې دي کې موږ دا ولې چې د چا سره
دورانی صاحب دا چې تاسو څنګه نه چې دا موجوده سفر چې کوم دی جواد ظریف صاحب د دین سره داسې کنکریټ نتیجې مونږه خاص کولای شو کوم مهمه لوزنامه د پاکستان ایران ترمنځ؟
ګور کنکریټ دا څه فارکاری کی دا یو روان پروسس نو دا جواد ظریف چې د ترازی نو هغه دا د ډیپلوماټیک پروسس یو برخه ده او دې نه چې د ماتماتیکل جواب موږ نه څه کوو دا یو آن وین پروسس او ما امید دا غواړم چې دا به ان شاء الله یو مثبت دا غواړم چې هر څه چې دا غواړم دا یو مثبت نتیجه راوړي.
د ایران لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر آصف دورانی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره د هم په خوس کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو په څیر د ژمنو توکو او نغدو پیسو مرستې وشي. دوی په خبره کې کومک ورسره ونه شو د دوی ژوند به نور هم ګران شي. بلور ته دواړو ولایتونو حکومتي چارواکي وایي په خوس کې کډوالو ته روانه نقدي مرسته د هغو کورنیو لپاره ده چې سرپرست یا د ګټې وټې څوک نه لري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
دوی وای په خوست کې وزیرستانه یو کډوال او هری کورنۍ ته 15.5 زر افغانۍ نقدي مرسته روانه ده. خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم کډوال دي، کونډي او یتیمان لري، خو د گزارې هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کونډارنده سوډه غربت ابرته دي د واړی کل مشمون هیڅ وسایل نه نشته. سره په دانی میش داسې چې نه پټای لاری نغار لاری نبل کاروبار لاری نکوړه د میشت تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میشت را وشي چې میشت را د زمي مرسته دا وشي د نړی مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وای
مونږ د اسه ماجریو د کسرنګ چې په خیس کې زمونږ ماجر دي هیته د یونیسار د طرفه 15.5 زر افغانۍ ملاو شولې. مونږ د غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15.5 زر افغانۍ منزور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستانی کډوال وای ل دوه کلونو راهیسې دوی سره نقدیم راستي بندي شوی او سکه کال خو هغه د خوراکي توکم راسته هم بیخي کم شوی ده.
پس کولا شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي او دوه کولا شي چې نقدیم راسته چې کیما وابانس ولا او خوراکي راسته چې کیما ارتي غا د استو چې لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکا شي او اس مکمل دال غړي چې وی هغه په ختم کړو. نکاسترنګ نر کیما بهار نه چې کیم شاید میش په سارم نه درېمي میش دا غوړي د افغانستان حکومت داسې میش د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مانی چې په دې ولایت کې د وزره کورنۍ څخه 1223 کورنۍ سره د 15.5 زر افغانۍ معادل مرستې کیږي. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنۍ کیفیت داده چې سرپرستان نه لري یا له 13 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم بیندی چې هغوی ګټه وټه نشي کولای. بلدوری ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزریار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنې مرستې ورکوي.
د دې مخکې اطمینان راکړل چې دوی سره به زمستاني کومکونه حتما ترسره کیږي. موږ تقریبا تر دې وخته پورې مسلسل خوراکي توکي دوی ته توزیع شوي دي.
په 2014 زیږدیز کال کې په وزیرستان کې د پاکستان پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د خیبر پختونخوا په خوا کې زرګونه وزیرستاني کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم را کډه شوې. پکتیکا د افغانستان له سړو ولایتونو دی. په دې ولایت کې یو څه مخکې ژمی پیلېږي، ډېرې واورې وري او هوا هم پکې د خوست او نورو ګرمو ولایتونو په پرتله په سړ تودېږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر چلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پانګونې د ملاتړ د ورځنی کانفرنس جوړ کړ چې پکې لسګونه بزګران برخه اخلي. ټاکل شوی د کانفرنس ګډونوال به د کرنې او مالدارۍ د پیاوړتیا په مخه خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه سازمانونه چې په اړوند برخه کې کار کوي به د مالدارانو او کروندګرو لپاره نوې پروژې عملي کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د کرنی او مالداری په برخه کې د پنګونې د ملاتړ دغه دوه ورځنی کانفرنس چې د ننګرهار د کرنی ریاست د لوري د نومبر په 9 نیټه په جلال آباد کې پیل شو، په لسګونو هغو بزګرانو او مالدارانو پکې ګډون کړی و چې په تیرو کلونو کې د کرنی او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د روزګار خاوندان شوي وو. د کانفرنس په پیل کې د ننګرهار د کرنی اوبو لګولو او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی خبریالانو ته وویل
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي د خپل ستونزې خپل فرصتونه خپل پروژې ټولې مخې ته کیدي او د حل لارې پیدا کی تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه گذاری دپاره لاره هواره کړو او بالاخره واردات کم کړو صادرات زیات کړو. چې د کانفرنس په آخر کې موږ به بزنس ډیلونه لرو، د مختلفو برنامو مسؤلین ناستی دا غوی سره به خبرې کوي چې د کم ګرانټ د پاره د کم بزنس ډیل د پاره څوک آماده کیږي.
په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د روزونکو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د غشن کنفرنسونه ګټور وبلل او له دولت نه یې غوښتنه وکړه چې د شاتو د مچیو د خیر روزنې لپاره د ورته مصنوعي ځنګلونه جوړ شي.
دغه ډول کنفرنسونه چې په ننګرهار کې دی دا زموږ لپاره ډېر ګټور دي، په دې خاطر مانه چې هغه غوښتنې چې زموږ دي د بعض ډونرانو یا موساتو نه یا دولت نه دښتې چې په افغانستان کې دي هغه همداسې پاتې دي. موږ غوښتنه د حکومت نه داسې کوو زموږ دپاره مصنوعي ځنګلات جوړ شي تر څو زموږ د شاتو د مچو تولید لوړ شي.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونه د غربت په وړاندې ګټوره مبارزه زو بلله او په خصوصي سکتور یې غږ وکړ چې په اله ونډه پکې واخلي.
رئیس وزارت به درسره په انفرادي شکل کینی لسګونو فرصتونه موجود دي چې تاسو سره شریک کی چې راسي په دې برخه کې سرمایه گذاري محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړ.
د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د کرنې ریاست تر چتر لاندې تر دا مهال 9000 جریب ځمکه باندې باغونه جوړ کړي چې 3600 تنه پکې په کار بوخت شوي دي او زیاتوي چې 2600 د چرګانو فارمونه جوړ کړي چې تر 15000 تنه پورې پکې مصروف دي او په پام کې لري چې د کبانو په سلګونو فارمونه د خصوصي سکتور لاري هم جوړ کړي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د باجوړ مامندو قبیلې د خلکو ترمنځ د لانجو هوارولو لپاره یو مصالحتي کمیټه جوړه کړې. مشرانو ویلي د سیمې خلک له قانون سره بلد نه دي او د عدالتونو د مقدمو لپاره پیسې هم نه لري، نو ځکه دوی دا کار کړی دی. دوی البته زیاته کړې چې د سیمې خلک کولی شي د خپلو مسلو د حل لپاره عدالت ته ولاړ شي او یا هم دوی ته یا یعنی دغه کمیټې ته رجوع وکړي. د شانواز ترغزی په رپورټ کې تفصیل ورو.
د باجوړ 15 قبیلو د خپل منځي لانجو د هواري لپاره کمیټي جوړه کړي او دغه کمیټي باید قانوني عدالتونو او تانو نه بهر د خلکو ترمنځ سولې راولي. د کمیټي مشران وایي چې په یاد ضلع کې د پاکستان قانونونه په نږدې وختونو کې غزيدل دي، نو خلک ورسره نابلده هم دي او بلدا چې د دوی ترمنځ لانجو هوارولو کې د خلکو خرڅونه او وخت هم زیات لګي. پرون په غاخې نومې سیمه کې د مامون د 15 قبیلو لوی جرګه کې ویل شوی چې هر قبیله به د خپلو خلکو ترمنځ لانجی هواروي او که هغوی ناکام شو نو بیا به د ټولو قبیلو ترمنځ جوړه غټه کمیټي ورزي او روغی به کوي. ډاکټر خلیل الرحمن د دغه کمیټې غړی دی او د مشاد رډیو ته وویل چې دوی د پاکستان د قانوني عدالتونو احترام کوي خو دوی په خلکو غږ کوي چې که یو څوک عدالت ته ځي نو هم ټیک ده او کبیا په قومي کمیټه خپل جرګي کول غواړي نو دوی دغه جرګو ته هر وخت تیار هم دي.
نو دا زمونږ یو آئینی او قانوني حق دی چې زما کوم مسله پیدا شي دا زما خوخه ده چې عدالت ته وړم، ټیک ده عدالت ته نه وړم او باری په یو دوا مسلمانانو باندې هغه ځال کوم
قبیلو مشتمل دی مامون د باجوړ په مغربي پوله آباد سیمه ده چې د پولی پور غاړه ترې د کونړ چینار او مروره او نور سیمه آباد دي په پرونه جرګه کې د مامون د واړی قبیلې سلیمان خیل بادین خیل خلوزی یوسف خیل او عمر خیل هم شامل وو چې په کې دغه قبیلې مشرانو وویل چې دوی به د هر رقم سیاست نه بغیر د خلکو روغې جوړې کوي د مینې سیمه اوسیدونکي ملک یوسف خان مشال رډیو ته وویل
بہترین کار دے قدر تو ہوا مانو ما پخپلا بانندار ہے اس ماں سے تو جرگیری نو کار سڑے دا چھ پہ اخلاص سرا پہ ایمانداری سرا کوشش ہو کی نو دخل کو تنازعات ہم ختمی دیشی دخل کو تا پیغا سہولت ملاوی گی تو چھتی تعلق حکومت ہم رسمی گندی اہمیت تو تور کی
لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا په قبایلی ضلعو کې د ډیسټریکټ ریزولوشن کمیټې او د بیوروکراسۍ یا کمشنری انتظامیې لخوا الټرنیټ ریزولوشن کمیټې جوړه شوې وه او دواړو کمیټو ته دا اختیار و چې دوی ته که یو چا خپل درخواست ورکړ نو دوی به د یادو ادارو په نگرانۍ کې د قومي خلکو لخوا د جوړې کمیټې په مرسته اورېدنه کوي او که هر څنګه لانجه وي هواره وي بای نو هم د خلوزو سیمې اوسیدونکي سلطان وایي چې دوی هم د سولې د کمیټو ستاینه کوي
زمنګا مسله د جرګو د لاغې حل کیږي منګا په جرګو باندې باچایان هم تاکلی دي په جرګو باندې د تر خلک مړی معاف کوي یو بل څه بل دا خبره ده چې دا یو اهم قدم هم دی بل زمنګا خپل روایت به په خپل ځی پاتې شي ګوندي به پاتې شي کوم روایت چې زمنګا نن زه تللی هغه به واپس راشي
د باجوړ نه حکومتي غړو هم دغه کمیټو جوړولو ستاینه کړې ده لکه د قومي سیملې د غړي ګلداد خان نه مې وپوښتل چې آیا د خلکو په قانوني عدالتونو اعتبار نشته یا دوی ته د قانون نه زیات خپل د جرګې رواج غوره دی او که څنګه چې د لانجو هوارولو لپاره کمیټه جوړې کړي
نو د دې خبره نشته چې دا د عدالت په مقابله کې جوړیږي او ما د سویل چې پښتون ژوندۍ د جرګې نه ورګيږي او دغه جرګه چې دا هغه په موږ سره سره د عدالت دې ته په خستر ګورو ځکه چې دا زمونږ یو کورنۍ د یو لار ده چې هغه بغیر وکیل نه بغیر پیسو ده او هغه سړي ته په انصاف ملاويږي
د جرګې د مشرانو پوینه چې دوی پرون دغه کمیټه اعلان کړي او ممکنه ده دوی ته اوس د خلکو لخوا د لانجو د هواري ویناګانې کول شروع شي خو دوی دا هم ویل چې د دوی سره موجوده وخت کې هم د خلکو ترمن د جرګې او یا درخواستونه شته او دوی دغه لانجې بغیر له کومو پیسو او بغیر له وخت ضایع کولو د جرګو د لاندې هواروي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هلې
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
د سوات انتظامی په منګوره کې د ارزانه بازار لګولو اجازه ورکړې ده خپل ته تلونکي خلک وایي چې په بازار کې د خوړو زیاتره شیان نه ملاويږي بازار ته لری سیمو خلک ورزی او د دوی په وینا ډیره پیسې په کرایو لګي دکانداران بیا وایي چې انتظامی دوی ته واځي د اوړو په ارزانه بیا د خرڅولو تنظیم کړی دی تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې
د منګورې په مرکزی روډ کې د ټی ایم ای په ودانه کې د ضلع انتظامیه لخوا ځایي ولستا د سستا بازار په نوم مارکیټ کې په شمار یو څو دوکانونه جوړ شوي چې پکې د ضرورت شیان ډیر په کم مقدار کې اخودی شوي قمبر سره تعلق لرونکی یو مشر رحمت خان چې په سایکل یې د وړو شل کیلو توړه تړلې وایي چې شپږ کیلومتره لرې په دغه تمه بازار ته ورغلی چې د ضرورت شیان به پکې په کم نرخ ترلاسه کړي
نو هغه وړم د سیده چې هغه د خوراک نه دی خو غریبواله دی د دکان کې هغه ستین شو او دلته چې کوم ته وړم ملایيږي نو هغه یو بورې ملایي زه بورې نه ورکړم وړم بیکار دی د خوراک نه دی ټول چوکر دی نو هر اوس کو چې را سوال د حکومت ته کو چې دا وړم صحیح کی دلته چې نه چنه لا چینی نشتا چنه پنیت راغلم چینی نشتا غوړی نشتا چه دی او دغه یو سره غوړی راوړی سره غوړی پرته دا د سکلو نه دا
د منګورې بارامه کلی سره تعلق لرونکي یو مشره ښځه وایي چې د چای، چینی، پیو، غوښې، سبزیانو او نورو ضرورتو لپاره سره د دوو نورو ګاونډیانو په دې خاطر سسته بازار ته ورغلي چې خپلې کوړمې ته په ارزان نرخ شیان واخلي.
دې ځله چې موږ راځو خو د ناچارۍ نه راځو، پنځه زموږ اوس نه کېږي بازار شی اخیستی نه شو، دوه کونډې راته ناستې دي، په دې ارزانو پسې په خپله سرته یو ځای بل ځای ته ځم، ګرځم، غریب سړی به څه کوي؟ چینی سره نه دغه د هېدې سره راغلی، چینی پسې راغلی یم، دغه شی ده چینی ګرانه ده، خان دا خلک به څه کوي؟ دالونه دي لس لس پنځلس روپۍ ګران دي، نو موږ پرشته کې سونه شی لګو، د کم ځای نه اوس راغلی یم، شیدي څه ډېرې دي، زما خاون په دیارلس زره روپۍ څوکیدار دی، یو ځای پکې یو شی پکې هم نشته، چې په دې ځای پسې موږ سل دوه سوه روپۍ زما ټکټ لګي چې زه راغځی دې ځای لګم.
سستا بازار کې اوړه او دالونه خرڅون کې دکاندار محمد حبیر وای چې زلین تنظیمي ورته په کنټرول نرخ صرف اوړه ورکوي او د هغې مقدار هم ډیر کم دی، او د زلین تنظیمي په وینا اغستونکو ته په شناختی کارت یو یا دوه تروړې اوړه ورکول کیږي.
موږ ته د سلور میلیونو نه سپلای کیږي چې سوستي بورې موږ راځي د ورځې، خو په دې کې مسله دا ده چې دا منګوره سیټي ډیره غټه سیټي ده کنه، نو خلق راضی نو لکه دو تروڑی واڑی سو دری تروڑی واڑی مونږ ولا زیات ځکه نشور کولای دلته ماخامه پوری دازې کولای وی کم کسان چې دیاله لتیلی هغه نو وخت ټایم راضی بیا دنګ سره د ماسپخین نه پس وړ نه، نو چې یو مونږ ته سپلای سی واشي چې کم از کم 1000 بورې مونږ لا راکای انتظامیا، نو دا به چې هر سړی ته بعد بد بورې بیا رسی لکه بدی بسې د مرغزار نه سلامپور نه سنگر نه کوکارای نه خلک راضی بده وړو پسې ځکه چې بل ځای نه ملويږي.
د سستا بازار پاړه مو چې کړه د بنګوري صوبای اسمبلی غړي په زلکیم څخه پوښتنه وکړه، نو خاغلی ویل چې دوی ته د دولت شکایت پاړه معلومه شوه او په دا اړه به د ځلنی تنظیمي څخه پوښتنه کوي او د بازار دوره به هم کوي. بل خو د سواد ډیپټی کمشنر وای چې دوی دکانداران ته ویډیا د خرص لپاره ځای ورکړي او په سستا بازار کې د عام مارکیټ نه تر 15% پورې شین په کم نرخ خرڅول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام د دې شپږ بجې شوې د خبرونو لنډیز به له اسرائیل ممندور.
عوامی نشل پارٹی د پاکستان کونو چھر وزیر اعجاز شاہ د سرگندونو پر ضد د پیخور د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو فیصلہ بیرتا خستی اور په پیخور کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د عوامی نشل ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری میاب خان حسین ویل د کونو چھر وزیر وضاحت وکړه چې هغه د سرگندونو په دې تناظر کې نوې کړي او کبیا هم د ان پی زړه ازار شوی وي نو د بخنه واړی تیرونه په ټولنی زرو سنیو کې د اعجاز شاہ داس یو ویډیو خبره شو چې بکې نوموړی مسلم لیگ نواز ته یو ډول دړکه ورکوي چې پر فوز دی تنقید نه کوي او زیاتوي چې د عوامی نسل ګوند غړي اهم ځکه ووجل شول چې هغه د ترګرو وسلوالو طالبانو مخالفت کاوه. د ایران بانو چارو وزیر جواز ظریف نن د پاکستان په دورځني سفر ځي. جواز ظریف بیگانه وخت په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د پاکستان له بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وزمشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان سره به نن په دوه اړخیزو مسلو او سیمه ییزو ستونزو خبرې کوي. پاکستان فوج د ریټایرډ کیپټن صدر د گرفتاری پر پیخه د سند پولیسو د مشر په تحفظاتو تحقیقات بشپړ کړی او اړوند چارواکي یې له ورسپارل شوو کارونو لرې کړي دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې که څه هم د صدر نوم نه یاد کړی خو ویلي دي چې د 13 او 19 اکتوبر ترمنځ په شپه د شبې پیخې تحقیقات یې د فوج د مشر په امر کړي دي. د مسلم لیگ نون غړی او پخوانی کیپټن صدر د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې د پی ډی ایم تر شوې جلسې وروسته په داسې هوټل څخه نیول شوی وو چې خپل میرمن مریم نواز هم ورسره وه. د سند حکومت ویلي وو چې نیم پوځي ځواک رینجر وو د سند پولیسو مشر په زور وړی وو او د کیپټن صفدر د نیولو امر یې پرې جاری کړی وو. او د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار پر نور پاکی څارنوالانو ته اختیار ورکړی چې پوټونو کې د بې ضبطګۍ او د تحقیقاتو پرانیسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټرمپ د دې ادعا په ملاتړ کې څه ثبوتونه نشته چې د پراخه درغلیو له کبله هغه د ډیموکراټ ګوند جو بایډن ته انتخابات وبایلل.
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا اسرار محمد او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امیری د مشال رادیو له سټوډیو څخه تاسو سره خبرې کوي.